چارواکي دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یو F-15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې یو وروستي راپور ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول وایي چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی پر ضد کوم ګام ونه ګڼي. طالب ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون ویلي پر رسنیو محدودیتونو د مطبوعاتو پر چارو ناوړه اغیز کړی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیټې په خپله اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، له طالبان غوښتي چې خپلو استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبریالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبریال جبران لوراند یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 15مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونو غوښتل له موږ سره خبرې وکړي، خو پر ده د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروسته هغه مهال په خپله فیسبوک پاڼه له خبریالۍ د لاس اخیستو په اړه لیکلي وو. هغه د خپل مسلک د پریښودو لامل مجبوریت بللی، خو یو نږدې ملګری د خپل هویت د نه ښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوي، طالبان باید د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړې، دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګام ونه بولي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې فدراسیون مرستیال محمد ګران ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای د مطبوعاتو او د کارکونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده چې دغه وضعیت دوام کوي. واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبریالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ادارې لخوا لیوي غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفا وستو ته هم اشاره کړې. هغه لی وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته رسیدو وروسته تیرو څه د پاتڅه نه هم میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زنداني کول او وروستۍ هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته غوږ نیسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامه خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره کورنیو غړي بیکاره شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې له پخوا هم کورنۍ اقتصاد ښه نه وو، خو نن سبا دا چې ډېری نارینه او ښځینه له دندو څخه لرې شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، دستې موره دوزی ده، مورمور دوزی ده، دستې کار کو.
خلتا هم در سره ومنې چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوې ګټي سلی چټي. شرایط داسې راغلل چې د هغې وطن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینهو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګډه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه یې لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، هغه وظیفه مې ودرېده، منفقه شوم، ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. هغه مې یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یخه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګه کار کول، هغه ماش پیسې راوړل، هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، شنوغي هم مستقیما ماش درلوده. ولې د هغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپله د مونږ کور کې هم ډېر تغیرات راغلي، مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بیخي نړېدلی ده.
تجربه خودلې چې ښځې په ځان سخته تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاله قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان مېرمنې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی، اوسنۍ حالاتو کې ډیره سخته ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول ښځې تحملي او ښځو تراجی دي. د ډیری کورنیو په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ ښځینه ده. نو که سرپرست ښځینه بیکاره یي، بې تنخوایي، بې معاشیي، بې عاید یي، د دا نورو کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کړي؟ دا نور اولادو ته به څه وکړو؟
مېرمن نیازی زیاتوي چې د افغانستان مېرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتېږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د ښځو پر مخ د کار او د وظیفې او د ښوونځي بندېدل، د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کېږي، او یو لړ نور ستونزې چې ښځې ناامیده کړې دي بیخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضې خوندې چې تجاران خوندې وې، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپله سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې یو څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مخته ویسي، هغه بازارو ته عرضه کړی وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، تر څو نړیوال ته وړاندې کېدله د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغې لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی. ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی، موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مریو په خالو باندې ګنډله، بېرته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونه سیټونه به تلله خارج ته، د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتلله، بیا به موږ ته برته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالات هم موږ تجربه کړي دي، موږ هغه تجربه هم لرو، خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ مېرمنې ډېر متضرر شوي دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسني نظام څخه مخکې کار کوه، یو څه پیسې پس انداز یا سپما کړي دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وي خلاصېږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنه کړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به 400 یا 100 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 3500 او 3800 ته رسېدلی ده. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپله یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل ده، چې خوندې هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته بېرته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنی دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان بېرته په ځان بسیا سي او خپل اولاد ته حلاله نفقه پیدا کړي. خوندې خپل همت له لاسه مه ورکوئ. موږ همیشه په دې باور یو چې په هره شپه پسې سهار سته، په هره بدبختۍ پسې خوشبختي سته. موږ شکر دی مسلمانان یو. الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکړم. نو انشاءالله دا خوشحالي به لرې نه وي. د افغانستان میرمنې ډېر باغیرته، با عفته، با عزته میرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړی، مقابله یې کړې ده، او د ژوند د بقا دپاره، خپل د اولادونو دپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه یې الیزلې کړي دي. بد تر بدتر حالات یې تجربه کړي دي، خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړی. چې دا یو د افغاني میرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کیږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان میرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین ګنډي. نوموړي وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه یې په کور ناست دي. دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تېره شي.
د سدوزی تا چرته زکریا په دغه